کیږي او شرکتونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کیږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعال ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویل یو شمیر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوی دی چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونه پرون په کابل کې وکړې. هغه ویل د حکومت هڅه دا ده چې د وزیر تړونو له مخې له خطر د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تیره بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هیواده بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بیغه اوښکو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاشای را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وی افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې ان شاء الله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر درې عرصه انجام شوه ان شاء الله.
د بیغه حقوق په نوم دا فلم چې دی و افغان ځوان عباس محمدی لخوا جوړ شوی د کډوالو د ژوند اوښکو دردونو او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیس چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. د اروپا تر څنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډېر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانون نکه دوجمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمیر کارپوهانو په وار حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. لډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوي کوي باید په کور دننه مناسب زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است اندازې و اون حرفایی هم که گفتم ایش ازاد رس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونه تر ډیره شواري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای باید د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران، عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو په اړتیا غږېدلې او دا پریکړې عملي کېدونکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د لړۍ په پروګرام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرت صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن زمشان را پویا سو چې الله جل علا شنو فرمای چې وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله په خپل مورد کې چې زه خپل بندگان نه تعذیبوم مگر ما چې تر هغو پورې دوی ته رسول او هدایت نیستول. د دې آیت په استنباط سره موږ ته دا جوته کیږي چې تعذیب د انسان، شکنجه د انسان او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کیږي چې دا جواز نه لري چې انسان د جګ سي، انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لیږلی. د دې رسول لیږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی، دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج، تکلیف او رواني جسمي صدمه ور ورسي، تر هغو پورې د سړی د مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې تر هغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد، رنج دا ور ورسي چې تر هغو پورې د سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اس اعمال معنی دی.
ډیره مننه. سره سه محترم، څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني، دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کوم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی، د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لې چې هغه موارد معذب کړ. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کي چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطره د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک، په هر نظام کې، په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي، که هغه د سلا اخیستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل، بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې کچا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی، د دواړو له خاطره دا ممنوع ده. ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي چې ترغو دی بل چانه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي، نو بنا نړیوال پر کې جګسوله د قانون د معنی شکنجه تصویب کړې ده. بعض ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست. سیرت محترم، د ورستي پښتني پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پر څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجې د ممنوعیت او د منکولو په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډیر دی پخونه د اشاره سوی ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده. د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې ته راونیسه، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی. هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور، که هغه روحي یا هغه فزیکي